سهار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې سما جملند او سما د همکارانو سلامونه ومني په دې هیله یو چې وخه او خوشاله ورځ به مو فایل کړي تاسو ته رادیو خبرونه هر ورځ له همدې شی بي یعنی د سهار له وو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي او د اف ام په 3.15 د افغانستان په ګڼو خارونو کې اوریدل کیږي دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم دا مهم خبرونو سره ټکی دا سیخ کاری چی دا قطر پا پلازمینه دوحه کې پرون دا امریکا و طالبان و ترمنز دا لومړی ورځی خبری تر ډیری ښه مخته تللی دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په سروبي کې تصفیهوي عملیات کړي او وسلوالو طالبانو ته یې د درنې مرګشوب لاړولو ادعا کړې ده او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دا امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ د خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه دا سیخ کاری چې د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې تر ډیره ښې مخته لاړې د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماټیک کلوب کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تېره شپه 9:30 بجو پورې دوام وکړ دا نیویارک ټایمز په وینا دواړه لوري او هم په دې خبرو کې قطري منځګړي د خبرو له لومړۍ ورځې څخه راضي ښکارېدل خو په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دواړو خواوو هغه مهمې بللې په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیهوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګشوب لاړولو خبر ورکړې ده د دې وزارت لخوا پرون شنبې په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو ترسره کړي او وخت نه دی ښودل شوی 40 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنیو چارو وزارت د دې دا په اړه څه نه دي ویلي سروبي د امنیت له پلوه د کابل یوه مهمه ولسوالۍ بلل کېږي چې ډېر ځلې په امنیتي پوستو کې کابل ته پر لاره موټرو کې د چاودیدونکو موادو نیول کېدو رپورټونه ورکړل شوي په خوست کې میش کوچیان وایي چې سیمه ییز چارواکي د ژوند ښه کېدو ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې د دې ولایت د کوچیانو قومي مشرانو د خوست له ولایتي چارواکو سره په کتنه کې ویل چې د پوهنې روغتیا اوبو او د ژوندانه د نورو اړینو اړتیاو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او باید لاسنیوی وشي د میرزا جان سلطان په نوم د کوچیانو یو مشر وویل
اصلي غوښتنه همدغه ده مکتب باید ورته تاسیس شي کلینیکونه ورته جوړ شي لارې ورته جوړې شي سربندونه ورته جوړ شي او دوی معارف په حساب کې تعلیم دپاره زمینې ورته برابرې شي اصلي د کوچیانو غوښتنه دغه ده
په دې کتنه کې چارواکو ژمنه وکړه چې د کوچیانو ستونزې به هوارې کړي ستان او ویلس کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه پاکستان ته په 3 وکټو وبایلله د لوبې په چا افغانستان ګټلې و او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې په ټولو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځدو 220 منډې وکړې او پاکستان ته 228 منډې هدف وټاکه د پاکستان ټیم هم په 500 اور کې د وو لوبغاړو په سوځدو سره دغه هدف پوره کړ او افغانستان لوبه وګټله دغه لوبه د لیډز په لوبغالي کې وشوه چې د باندې د دواړو ټیمونو د مینوالو لو املاتړو ترمنځ خوډب هم وشو د افغانستان بل لوبه له ویست انډیز سره دا او د پاکستان له بنگلاديش سره پرون د غراز د استرالیا او نیوزیلند ټیمونو ترمنځ هم لوبه وشو چې استرالیا د شپږت یا منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه نن د انګلستان په برمنګم کې د هند او انګلستان ټیمونو سره لوبېږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دا امریکایي سیالي ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي پوتین دغه څرګندونې پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 40 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي په پای کې وکړي خو هغه دا هم ویل چې د تر اوسه دا نشي ویلی چې دغه اقدام به وکولی شي د نیو سټارټ په نوم تړون تمدید کړي د مسکو او واشنگټن ترمنځ د وسلو د کنټرول دغه تړون په 2010 کال کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې لاسلیک شو ټرمپ خبریالانو ته ویل چې له پوتین سره یې ډېرې زیاتې خبرې د وسلو د کنټرول په موضوع څرخې دي که نیو سټارټ تړون بیا تمدید نه شي د اعتبار موده یې په 2021 کال کې پای ته رسیږي د قزاقستان په لویدیس کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه دېرش تنه ټپیان شوي. دغه کارګرانو د ګازو او تیلو په یوه ستره پروژه کې د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی و. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې سلګونه کارګران چې کاري خولۍ یې پر سر او یونیفورم یې په تن دی پرون د قزاقستان د تنګیز د تیلو مرکز ته نږدې د اعتراض په توګه راټل شوي وو. یو کارګر ازادي راډیو ته وویل چې خوډب وروسته له هغه پیل شو چې قزاقي کارګرانو پر بهرنیو نوی کارګرانو تور ولګو چې ولې د سپکاوي وړ یو عکس په خپلو کې شریک کړي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. روسي چارواکي وایي چې د سایبیریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې درې کسان مړه شوي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. د ارکوتسک په سیمه کې د سیند اوبه ډېرې راپورته شوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله 350 کسان ټپیان شوي چې سل تنه یې په سیمه ییزو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په راتلونکو ورځو کې هم د سیلابونو د راوتو اټکل شوی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ کې وړاندې په دې خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات تر اورو. په قطر کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبري پرون پیل شوې. دواړو لورو کسان په رسمي توګه د دې خبرو په اړه جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو ځینو سرچینو ویلي چې پرون دغه خبرې مهمې وې. په دې اړه په ریپورټ سربیره په قطر کې د روانو خبرو اترو په اړه د سیاسي شنونکي وحید مشتسره مرکه لرو. دا موري چې په افغانستان کې د امریکا سفیر ویلي دي تر انتخاباتو وړاندې سوله باید وشي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د ترکیې ولسمشر وایي له روسیې سره د هوایي مدافع د S-400 سیستم معامله عملي کېدو ته نږدې ده. دا موضوع په نړیوالو مسالو کې در اورو. د ژوند رنګونه هم مهم دي. په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ ووم پړاو خبرې پرون پیل شوې. دواړو لورو کسان په رسمي توګه د دغه خبرو په اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي، خو د ښکېلو اړخونو یو شمېر سرچینو د خبرو دغه دور مهم بللی. د دې خبرو تر پیلېدو مخکې هم په دې وروستیو کې مختلفو لورو له طالبانو د سولې د یو تړون په اړه خوشبیني ښکاره کړې وه. نوریاس نوري تفصیل دراوري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ ووم پړاو خبرې چې پرون ماسپښین مهال پیل شو ډېرې حساسې دي. دا خبره د سولې په خبرو کې د ښکېلو لورو چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط لویدیځو خبري آژانسونو ته کړې ده. د دغو خبرو له پیلېدو سره هم مهاله بیا په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د خپل دفتر مشر عبدالسلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. که ته هم په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرستیال مشر او د طالبانو د دوحه د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د پلاوو ترمنځ د پیل شوو خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو جګپوړي امریکایي چارواکي چې نوم یې پټ ساتل شوی ذکر رسنیو ته په دې اړه د معلوماتو ورکولو اجازه نه درلوده، رویټرز آژانس ته ویلي چې دواړه لوري د هیلو یو رښتینی احساس کوي. هغه روانې خبرې حساسې وبللې چې په وینا یې یا به جوړ جاړی وشي یا هم خاینه. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې دغه خبرې به ډېرې حساسې وي. د دواړو لورو ترمنځ دغه ووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تېره اونۍ کابل ته په سفر کې ورته هیله ښودلې او ویلي و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنې شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وشي. لکه د تېر په څېر دا ځل هم له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او متحدانو یې د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ د ووم پړاو خبرو څلور مهم مسایل یاد شوي چې دواړو لورو د دو لومړیو په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبره کړې، خو عملاً یې ترمنځ د کوم توافق څرک نه لګېږي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې که د سولې تړون کېږي پر ټولو دغو مسئلو به موافقه کېږي، که نه پر هیڅ یوې مسلې به موافقه ونه شي. که څه هم امریکایي لوري هم تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مخامخ خبرې وکړي او سوله هم باید د دوی ترمنځ وشي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه له دې خبرو څنګ ته پاتې شوی دی. افغان ولسمشر بیا ظاهرا د بین الافغاني خبرو د احتمالي پیلېدو لپاره په یو نوي اقدام کې د خپل دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي چې مخکې له طالبانو سره د حکومت د مرکچي پلاوي مشر ټاکل شوی و، دا ځل د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکلی دی. آیا د ښاغلي غني دغه اقدام د دې ښکارندویي کوي چې نږدې د بین الافغاني خبرې پیل شي؟ په دې اړه مو د چارو د کتونکي وحید مژده نظر وپوښت.
دا ټاکنه البته ځینې تغییرات هم شاغلي دي په نورو ځایونو کې ولسمشر په فرمان. دا ټول فکر کوم چې داخلي مصرف لري، یعنی د دې لپاره چې خپل زور تقریبا وښيي خپل سیالانو ته په دې سیاسي پړاو کې کوم بله مسله نشته. طالبانو سره او د سولې په مسایلو باندې دا اغېزه نه لري. فکر نه کوم چې کوم خاص پیغام ولري طالبانو ته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله پرون د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې شاوخوا 15 ولسي پاڅون کوونکي چې د نهرین د ولسوال په وینا په سیمه کې د طالبانو لخوا له محاصره شو افغان سرتیرو سره مرستې ته ملا تړلې وه، د طالبانو په برید کې ووژل شول. د مخکنیو خبرو په څیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا ځل هم د نورو دریو مسایلو تر څنګ د اوربند مسله مطرح ده، خو د طالبانو مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس آژانس ته ویلي چې دوی به تر هغو پر اوربند سلاح ونه کړي چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه وتلي نه وي. د دغو طالب مشرانو په وینا دوی دا کار ځکه نه کوي چې که د ځواکونو د ایستلو په برخه کې امریکا له خپلې ژمنې په شا شي، نو د دوی لپاره به ګرانه وي چې بیرته خپل وسلوال سره راټول او د جګړې ډګر ته واستوي.
امریکا او د طالبانو ځینې سرچینو په قطر کې د خبرو دغه نوی پړاو چې پرون پیل شو مهم بلل، لکه د تیر په څیر دواړه لوري چې کله خبرې روانې وي ډېر جزئیات رسنیو سره نه په ډاګه کوي. خو ځینو سرچینو پرون لویدیځو خبري اژانسونو ته دغه خبرې حساسې بللي چې دوی په وینا ښایي پرېکړې پکې وشي. پر دې مسلې نوریاس نوري د چارو له کتونکي وحید مژده سره چې د سولې خبرې له نږدې څاري مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې که خبره د کوم توافق وي چې د دې خبرو په نتیجه کې به وشي، آیا هغه به هماغسې سولې یو جامع تړون وي چې مهم څلور مسایل پکې نغښتي؟ خغلی مشده وویل،
ګوره اصلا دې ته ضرورت نه لري چې موږ وایو چې نامعلوم سرچینې طالبانو په راز او ویلي دي او امریکایان هم ویلي دي چې دا پړاو مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې ټولو نه پسار د بهرني قوتونو وتل له افغانستان څخه چې طالبان په دې تاکید کوي، او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هیڅ صورت په نورو مسایلو باندې خبرې نشي کېدای. بنابراین له اول نه باید د امریکایان دا مسله تګل کړي چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې مونږ تر هغو پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بیرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسي توب ته ورسېږو. آیا فکر کوي چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه په شا شي، که مهم هېوادونه هم ضمانت وکړي بیا هم دا کوم فایده نه لري، لکه د برجام مسله وه چې موږ ولیدو. نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو هم دا دی چې کله دوی سره توافق کوي چې بهرنۍ ځواکونه د افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ ځواکونو سره اوربان کوي که جنگ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې په همدغه مذاکرات باید اوربان دې توافق وشي. خو البته نور مسایل هم شته دی د همدغه موضوع اړوند چې هغه هم په جزئیاتو کې راځي، او په هغه باندې توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي. دا آسان پړاو نه دی، او خو په هر حال امریکایان دا خبره پړاو کړي دي چې دوی د وطن امنیت لري، او هم پوهېږم چې په کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وتلو نیت لرو، او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ، یعنې طالبانو سره کښېنئ د پیل له افغاني په مذاکراتو په جریان کې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وټاکئ.
د دغه ووم دور خبرونه سره هیله ډیره زیات سوي دا فشارونه هم ډیر زیات په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بل اخره دا خبره باید یو څه نتیجه ورکړي. نه فکر کوي چې دا ځل به په دغه خبرو کې حد اقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي کنه؟
بله بالکل، توافق ونشي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسيون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي هغه چې د جګړې په میدان کې هغه په حلوزه له بوختي د هغوی خیال باید وساتل شي. یعنی دوی نشي کولی چې بېل د هغوی د مشورو نه پرېکړه وکړي، او د هغوی پرېکړه همدا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرني قوتونه له افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي د افغانستان په شاړو کې. اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا کار کېدای شي دا ډېر وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر احساس پراو دی.
وحید مشتا افغان شنون که و چی دا طالبانو او امریکایی هیئت ترمنځ په دوحه کې د روانو خبرو پاړه نظر څرګنده و. خو په افغانستان کې د امریکا سفیر وی تر انتخابات وړاندې سوله باید وشي. د دې هیواد سفیر جان باس د شنبه په ورځ له خبریالانو سره د معلوماتو د شریکولو په غونډه کې که څه هم ولسمشریز او انتخاب وبخی جنباس د خبریالانو سره د معلوماتو د شریکولو په غونډه کې وویل چې که څه هم ولسمشي انتخابات او سوله هم مهاله مخته تلای شي خو سوله لومړی توب لري. فیروز عزیزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس له خبریالانو سره د وروستیو سیاسي معلوماتو د شریکولو په ناسته کې وویل که څه هم انتخابات او سوله دواړه مهم دي خو امریکا ته سوله لومړی توب لري. نوموړي وویل چې موږ باید هم مهاله پر دواړو کار وکړو، سوله موږ ته لومړی توب لري. لکه څرنګه چې ما له ټولو سره خبرې کړي، هیڅ نه دی ویلي، هیڅ دا نه دی ویلي چې انتخابات دی وشي خیر چې جګړه دوام ولري او خلک ووژل شي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل واشنگتن په تمه دی چې له را روانې سپتمبر میلادي میاشتې مخکې د افغان سولې په اړه د طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په ورته وخت کې ښاغلي جان باس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې د ووم پړاو او مذاکراتو ته هم اشاره وکړه، او وی ویل چې امریکا لا هم نه پوهیږي چې له دغې ډلې سره به یوې هوکړې ته ورسیږي که نه. د دب خبره ځکه د طالبانو پورې اړه لري څنګه کولای شي د دواړو لورو ترمنځ درک رامنځته شي. خو ښاغلي جان باس پر افغانانو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ولري تر څو د ټولو اړخونو او هیوادوالو حقونه پکې خوندي پاتې شي. ښاغلی جان باس دا خبرې داسې مهال کوي چې د شنبې په ورځ په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې ووم پړاو خبرې پیل شوې.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان اوس برای شو دیتا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونه په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د مذاکرو د نیو پړاو د پیلېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د امریکایي خبرونه وایي د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ ووم پړاو خبرې له هغې څلور ورځې وروسته پیلېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په کابل کې وویل امریکا د ترهګری پر ضد د مبارزې په برخه کې له وسلولو طالبانو سره د یوې هوکړې مسودې ته نږدې سوې ده. خبرونې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو له افغانستانه د ناټو او امریکا د ځواکونو د وتلو پر موضوع په مشروط ډول خبرې روانې دي. نوموړي هیلې څرګنده کړې وه چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یو بشپړ توافق رامنځته سي. بلومبرګ خبرونې په دې لیکنې کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو سره د سولې د خبرو په تړاو هم بحث کړی دی. لیکوال وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرې داسې یو وخت ترسره کیږي چې افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې کیږي او ټاکل سوې د سپتمبر پر 28مه نیټه په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات وسی. د لیکوال په باور ګڼ لوري هڅه کوي څو تر دې انتخاباتو مخکې د سولې یوه موافقه وسی څو درای ورکولو پر مهال د ولسی مرجوبلې مخه ونیول سي. خبرونه زیاتوي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د یو احتمالي جوړجاړي په صورت کې به طالبان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون وکړي او که څنګه. د لیکوال په وینا طالبانو د سولې د احتمالي جوړجاړي په نتیجه کې د موقت حکومت وړاندیز کړی خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وړاندیز رد کړی دی. بلومبرګ خبرونه وړاندې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی چې د دوحې له خبرو یې حکومت څنډې ته سوی هیله مند دی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې به د حکومت او وسلولو طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره واره کړي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته غاړه نه دی ایښی. بلومبرګ خبرونه د یو پخوانی طالب چارواکي عبدالشکور مطمئن له قوله چې په وینا یې لا هم له طالبانو سره اړیکې لري وایي چې د خبرو اترو دا پړاو ځکه ډیر مهم دی چې دوی یوې داسې موافقې ته لرسېدو یو یا دوه قدمه لري دي. پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر لا هم د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو او تبصرو موضوع ده. په دې لړ کې پاکستانی ډان رسپانې لاهور ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې د ورځې پر سفر یوه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې د پاکستان د پنجاب ایالت د اعلی وزیر سردار عثمان بوزدار له قوله ویلي موږ لاهور ته د افغان ولسمشر د سفر د زړه له کومې هرکلی کوو. د پنجاب اعلی وزیر پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو تاریخي سفر کوي بللی دی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 900 به سرپرست ماشومان لپاره په بیلابیلو برخو کې له خصوصي موسسو سره چې د ماشومان د روزنې په برخو کې کار کوي هوکړې لاسلیک کړي. د چې په دې هوکړو کې څه دي د ناجی صفایي په ریپورت کې اورو.
لسکلن رحمت د کابل خار پر واټونو د سپیلنی لوګی کولو لاري د خپلې کورنۍ نفقه برابروي. دای وای پرته لدې په کورنۍ کې د کاروبار بل څوک نشته. رحمت د ژوند له کړاوونو د وتلو په خاطر له حکومت نه د مرستې غوښتنه کوي. رحمت یوازنی افغان ماشوم نه دی چې د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي، بلکې د ده په شان سلګونه نور افغان ماشومان هم د ماشومتوب ښه ژوند نه لري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال یوازې د دغه وزارت په چوکاټ کې په رسمي دولتي او خصوصي روزندونو کې 10,000 افغان بې سرپرسته ماشومان تر روزنې لاندې دي. د دغه وزارت په خبره دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 80 د بې سرپرسته ماشومانو روزندونونه موجود دي چې 20 دولتي او پاتې نور خصوصي دي. د شنبه په ورځ د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له 1,500 هغو خصوصي موسسو سره په بیلابیلو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې کار کوي. د دغه وزارت سرپرست وزیر سید انور سادات ویل چې د دې هوکړه لیک له مخې به د دولت له لوري په منظم ډول مستحق ماشومان معرفي شي چې د یادو موسسو له لوري ورته خدمتونه وړاندې شي.
د دغه هوکړه لیکونو اساسي هدف دا دی دولت چې کوم طرز العملونه جوړ کړي د هغې له مخې مستحق ماشومان چې بې سرپرسته دي د وزارت له لوري تثبیت کیږي، موسسو ته معرفي کړو چې د دوی لپاره ځانګړې شوې بودیجه په همغږي او یو ډول مصرف سي.
خغلی سعادت وایي په راتلونکي کې به د ماشومانو د برخې له نورو روزندونو سره هم ورته هوکړې وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغو خدمتونو کې بې سرپرسته ماشومانو ته زده کړې، ورزش، د بانکي اکاونټونو پرانیستل او نور خدمتونه شامل دي. خو د ماشومانو د برخې فعال او د اسرا یتیم پالنې مشر مجیب لحاظ وایي دولت باید د بې سرپرسته ماشومانو لپاره د یوې غوري تګلارې له مخې دایمي کار وکړي او د تعلیم تر څنګ د دوی بی او راتلونکو اقتصادي برخلیک ته هم متوجي ووسی.
ازادي رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه ولسمشر وای له روسیې سره د هوایی مدافع د S-400 سیستم معاملې عملی کې دوته نشته ده. پاینال کې د امریکا ولسمشر چې له دغه معاملې ناراضه دی د ترکیه ولسمشر ته ویلي چې هغه لغوه کړي او پر ځای د امریکا پاټریوټ سیستم وپیری. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې له روسیې د هوایي مدافع د S-400 سیستم په پیرلو کې هیڅ په شاتګ نه دی شوی. اردوغان پرون د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د 30 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي په څنګ کې له خپل روسي سیال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل چې اوس د انقرې او موسکو ترمنځ د شوې معاملې د عملي کېدو وخت را رسېدلی دی.
زموږ
ترمنځ همکاري ادامه لري. په تېره بیا د S-400 سیستم د تحویلې په برخه کې چې په دوشنبه ښار کې مو هم خبرې پرې وکړې. د موافقې له مخې اوس د لارې نقشه تعقیبوو. دا زموږ لپاره یو لومړیتوب دی چې باید ترسره شي چې په هغه کې په ګډه د توغندیو تولید او د ټکنالوژۍ انتقال هم شامل دي. خو واشنګټن د انقرې او موسکو ترمنځ له دغې معاملې ناراضه دی. د اردوغان او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د شنبه په ورځ د جاپان په اوساکا کې سره وکتل. ترامپ په دغه کتنه کې چې 15 دقیقې دوام وکړ، اردوغان ته وویل چې له روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندي ونه پیری. ترامپ وویل چې دا ښه نه بلکې یوه پیچلې مسله ده. واشنگټن او انقره دواړه د ناتو غړي دي. متحدو ایالتونو له ترکیې غوښتي دي چې د هوایي مدافع د S-400 سیستم پر ځای دې له امریکا د پاتریوت توغندیو سیستم وپیری. واشنگټن دغه راز خبرداری ورکړی چې که ترکیه دغه معامله د جولای تر 1 پورې لغوه نه کړي، انقره به د F-15 ډوله نویو جنګي جت الوتکو له اخیستو بې برخې شي. اردوغان ترامپ ته ویلي چې ستراتیژیک مشارکت په ډیرو مواردو کې همکارۍ ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې د ترکیې CNN د اردوغان له قوله خبر ورکړی و چې ویلي دي له روسیې څخه ترکیې ته د هوایي مدافع د S-400 سیستم د لیک چارې به د جولای د میاشتې په لومړۍ نیمایي کې پیل شي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. داسې ښکاري چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې پرون د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړۍ ورځې خبرې تر ډېره ښې مخته لاړې. د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د طالبانو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د هیئت خبرې چې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ډیپلوماټیک کلب کې تر امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې په سیمه ییز وخت تېره شپه 9:30 پورې دوام وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په سروبي ولسوالۍ کې په تصفیهوي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکړی. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل اتمه لوبه انګلستان ته په 3 وبایلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د امریکایي سیالې ډونالډ ټرمپ خپلو د بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه سلا مشورې پیل کړي. د قزاقستان په لویدیس کې په سلګونو کارګرانو د یو اعتراض په ترڅ کې د بهرنیو او داخلي کارګرانو ترمنځ اخوډه برامنځته شوې چې لږ تر لږه 10 تنه پکې ټپیان شوي دي. او روسي چارواکي وایي چې د سایبریا په جنوب کې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې 3 کسان مړه شوي دي. د دغو چارواکو په وینا له سیلاب ځپلو سیمو په سلګونو کسان ایستل شوي. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو ناوړی زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري. تاسو په دې نیم ساعته خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبری مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه ازادۍ رادیو .com کې موندلی شئ. همدارنګه تاسو که زموږ ویب پاڼې ته ورشئ هلته نور ریپورټونه زموږ ګونیز پروګرامونه هم کتلی شئ. همدارنګه ویډیوي خبرونه لرو چې کولی شئ زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې زما بل همکار جاوید نعیمی درته بله نیم ساعته خبري مجله وړاندې کړي، راځئ چې د ژوند له رنګونو یو رنګ راواخلو.
د ژوند رنګونه نوم می خلیل الله حامد ده او زه د تخنیکی معاون سکرتری یم په پاترا کې.
څنګه مو د سکرتریات انتخاب کړ؟ ولې مو انتخاب کړ؟
د دې څخه مخکې ما په موسساتو کې کار کړی دی او دولت کې مې کار نه و کړی، نو دا یو پوسټ و مې کتلو. اول زلو چې دولتي یو پوسټ مې خپل لغه اپلیکیشن ورکې اپلای مې وکړل او سلیکشن مو راغلم.
څنګه ده د دولت چوکاټ کې کار کول
نسبتا شخصي ادارات یا موسسات ته ډیر فرق کوي؟ ځکه تا هر څه بل ډول و، مطلب هغه پروسیجر چې وي، کم کارونه چې و، دلته به بیخي مختلف دي، لږ سختۍ ډېرې دي.
امکانات څنګه دي؟
امکانات ښه دي نسبتا موسسات چې ما کار کړی هغې نه خو نه دي، خو خیر بیا هم ښه دي،
ګزاره کېږي. البته څومره تغیرات مو راغلي په ژوند کې چې کله ته دولتي چوکاټ ته راغلي استئ؟
ښه دی، بعضې فائدې لري دولتي چوکاټ، چې د هغې جملې څخه موږ هغه آینده دپاره تقاعد دی. دا یو فائده فائدہ دے چھا غم مؤسسات کہ منتا اکثر وقت سم کار چھو کہ نکیگی بل خوالے دا چھ دا وظیفہ چھ دا ہمیشہ دا پارا دا اگر دا پرفارمنس پہ لحاظ منے کہ خود کارو کہ او خم مختلاٹ چھ نو سڑے دیر مختم بکتلی چھ او مؤسسات کہ اکثر وقت پروجے وی چھ یو کلن پروجے وی او یا شپگ مشنی پروجے اگر غٹ ہا دی چھ دا پنز کلن پروجے وی نو آلتا پرمننٹ جاب نہیں ادلتا پرمننٹ دے مجبور
ہے
سمتو گئی مختبی او چات ہزار نو ورکو د نور ادارات غونځه که چې مات خپل معلوم ده چې څوک چات ہزار ورکی دغه ورکی نو به ډیره سخت وي سړتا یو رقم ګله ودرې دولت نه نو مونږه کار نه کوو دلته
مننه
مننه تاسو سره